تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د هلو وی وی دربانو چارو خبرونه ته خراغلی. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د جنوري 14 ده او د مرغومی میاشتې 13 نیټه ده. په دې پروګرام کې چې زه فواد لامی له واشنگټن نه تاسو ته وړاندې کوم، پاکستان ته د افغانستان د حزب وحدت اسلامي مشر کریم خلیلی په وروستي سفر او په عمومي توګه د افغانستان د سولې او امن په پروسه کې د پاکستان د دریځ او تګلارې او همداشان د افغانستان له غیر حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره د اسلام آباد د خاصو تعلقاتو په اړه به له بیلابیلو میلمنو سره خبرې اترې ولرو. هیله ده تر پایه موږ سره پاتې شئ. د پاکستان په سفر تللی د افغانستان د حزب وحدت اسلامي ډلې مشر کریم خلیلی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پوز لم مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره لیدنه کتنی کړی دی. د پاکستان د سرکاري مطبوعاتو تر مخه عمران خان د خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه څرګنده کړې چې د افغانستان سره دوه اړخیزه اړیکې او د خلکو په کچه به تجارتي او اقتصادي اړیکې لا پسې پراخېږي. ویل شوی چې عمران خان ټینګار کړی چې پاکستان به د افغان سولې د پروسې په دوامدار توګه ملاتړ کوي او زیاته کړی دی چې په کار ده د افغانستان د سولې بین الافغاني خبري په زغم سره د هواري په لور ولاړ شي. بل پرو پوز ویلی چې جنرال قمر جاوید باجوه هم د کریم خلیلی سره په لیدنه کې په دوه اړخیزه شریکه ګټو او افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او د خبرونه په لومړی برخه کې زموږ سره د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویاند خاغلی فریدون خوزون صاحب دی چې ورته خراغلاست وایو. خوزون صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو
سلامات اوسئ. خوزون صاحب، پاکستان ته د افغانستان د حزب وحدت اسلامي مشر کریم خلیلی سفر په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې خبرونه مخې ته راغلي دي. غواړم دا اولو پښتمه چې د پاکستان هڅو ته د افغانستان د سولې په لاره کې تاسو په څنګه نظر ګورئ؟ مخکې هم دینی مشران پاکستان ته دعوت شوي وو او د افغانستان د وحدت اسلامي مشر پاکستان ته تللی دی.
د افغانستان د سولې پروسه څومره چې په داخل کې مهمه ده او د افغانستان ملي جماعت ډېر ضرورت لري، سیاسيون باید په یو واحد صف کې د دې پروسې څخه د حمایت لپاره قرار ولري او دا ډېره مهمه ده. دغسې د کورنۍ بود تر څنګ بهرنی بود هم لري، د سیمې بود هم لري چې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مرسته او همکاري په دې پروسه کې خورا مهمه ده. پاکستان خپل نقش تر یو ځای لوبولی هم دی. جریان د هغه وخت چې کلم مذاکرات شروع شي وینو پاکستان د افغانستان یو ګاونډي هواد دی چې همیشه طالبان په پاکستان کې اوسېږي او لامه غزه د افغانستان د جګړې لپاره تمویل کېدل او راستول کېدل. اوس چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې سره به دوی مرسته وکړي، خصوصا چې کله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر صاحب عبدالله پاکستان ته دعوت شو او غلط سفر وکي د پاکستان لومړي وزیر د پارلمان او اسمبلی او د وزیر خارجه او نور مشرانو سره چولیدل، ټول په وخت له دی ویني سفید پرانستلو خبره وکړه او ډاډ ورکړي چې دوی به د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینی مرسته وکړي او کوم سیاست چې په تیر کې تعقیب کېده دا بدلون کې او دوی اوس پرې باندې راضي شوي دي یا په دې باندې پوه شوي دي یا په دې درک رسېدلي دي چې یو متحد یو سولیز افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دوی پالیسي دا ده چې دې پروسې سره مرسته وکړي دا کوم فرصت چې پیدا شوی دین استفاده وکړي. له هغې نه وروسته یو شمېر نور سیاسي جهادي شخصیتونه هم دعوت شول. اوس استاد خلیل تللی دی زبنگ امیدواری ده چې دغه سی رفتار بدونه لغینه روسه چې کله پاکستان لمړی وزیر کابل ته راغی دا راشه درشه د افغانستان د سولې له پروسې سره په واقعي مرسته بناوسی او دا وکولی شي چې د پروسې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم سوء تفاهمات دي او کوم مشکلات چې پاکستان افغانستان ته پېښو د هغو په حل کې مرسته وکړي تر څو موږ وکولی شو دغه د سولې روان فرصت څخه د افغانستان د سولې د تامین لپاره اعظمي ګټه واخلو.
استاذ کریم خلیلی اوس مهال د افغانستان د مصالحې د عالی شورا په منځ کې څه حیثیت لري او بل په دغه سفر کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا نور غړي هم ورسره دی وکړه؟
سره له دې چې استاد خلیلی د افغانستان له تحصیل گزاره سیروس خده چې ډیر وخت د افغانستان د خوانی ولسمشر حمید کرزی مرستیال پات شوی د دوه دورې او یو متحد او یو قوی ګوند لري په افغانستان کې او بیا د اهل تشیع له مخکښانو څخه دی په افغانستان کې د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې غړی دی او همدارنګه افغانستان کې په سیاسي معادلاتو کې د وزن خاص دی شته لکه د نورو سیاسي جهادونو په څیر. دی چې پاکستان ته تللی دی د ولسي جرګې ځینې غړي ورسره دي او ځینې خپل ګوند غړي ورسره دي او دا د ګوند د مشر په توګه دعوت شوی دی. اما په دې شک نشته چې د ده خبره په افغانستان کې وزن لري. دا به وکولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کولو کې د سفر هم ګټور تمام شي. پاکستانیان هم په دې پوه شوي دي چې دوی اوس په افغانستان کې نور سیاسي جهتونه او ځواکونه چې دي سره رابطه کوي تر څو هغه کړنې چې دوی درلودي په افغانستان کې او یا کوم شتون چې د وسلوالو پاکستان کې وو او دلته افغانستان خلک د متضرر دا په یو ډول سره خي چې دا صفه اوس بدلون کوي.
تاسو مخکې ویلي چې پاکستان دا ژمنه کړې ده چې هغه سیاست به مخکینی سیاست به بدلوي د افغانستان په وړاندې. تاسو په ملموسه توګه د پاکستان په تګلارې کې څه تغیرات ګوري چې د پخوا په نسبت وس تغیر کړي او د افغانستان د سولې په عمل کې د امن په پروسې کې دوی یو بل تګلارې په لاس کې نیولې؟
موږ تر ډیره نتایج ته باید وګورو. پاکستان همیشه دا ژمنې درلودې او په دې برخه کې د افغانستان سره سفرونه هم ډیر شي وو اما عموما عام ذهنیت تبدا سخت وي چې یو ځل بیا په دغه ژبه باور وکړي. اما موږ چې د سولې پروسه تعقیبوو او په دې پروسه کې امن نه ښکېل یو د پاکستان مرسته د دې پروسې لپاره مهمه او حیاتي ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د زمینی په برابرولو کې مرسته وکړه چې موږ ترې منندوی وو. اما هیله لرو چې دا حمایت دوام پیدا کړي له طالبانو څخه پوځي حمایتونه قطع شي په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره پر پاکستان پر طالبانو فشار ډېر کړي او بالاخره د اصول ایز افغانستان لپاره رښتینې هڅې وشي چې موږ په منطقه کې بیا افغانستان چې کله امن شي خدای دې وکړي چې زر امن شي موږ بیا په منطقه کې ډېر اقتصادي فرصتونه لرو چې هغې څخه ترانزیټي فرصتونه لرو چې پاکستان هغې ته ډېر زیات ضرورت لري او افغانستان من حیث د ارتباطي پل د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ډېر ښه نقش لوبولی شي او زه فکر کوم دا به د ټولو سیمو د هېوادونو په ګټه وي. ظاهرا پاکستان هم دا وایي چې دغه فرصتونه د استفادې لپاره چمتو دی او دا په ګټه بولي. اما دا دې ته پورې اړه لري چې موږ منتظر پاتې شو چې اوس چې د دویم پړاو خبرې شروع شوي دي او تر اوسه هم له دې نه مخکې چې وقفه وه طالب مشرانو پاکستان ته سفر کړی او موږ امیدوار یو چې حل دور سره لازم بحث شوی وي او طالبانو باندې فشارونه راشي تر څو دلته سولې په خبرو کې ښه پرمختګ وکړي.
په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی په دې وروستیو کې خصوصا هدفي وژنې زیات شوي دي او ځینې چسپکی بمونه چاودنې ډېرې شوي دي. په دې باندې هم خبرونه مخې ته راغلي دي خو آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان کولی شي د خپل اثر رسوخ له اړخ نه طالبانو باندې د فشار راوړي چې په افغانستان کې دغه حمله کم کړي او که کولی شي دغه کار کړی دی او کنه؟
متاسفانه چې جګړې په افغانستان کې زور اخیسته د خلکو او وژلو یا په ټوله کې تلفات لوړ شوي دي. دا د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره خبر نه دی په داسې حال کې چې د سولې مذاکرات هم جریان لري. اما په دې باندې زموږ ټینګار دی او زموږ غوښتنه ده چې دا تشدد باید راکم شي. په همدې خاطر باندې د دویم دور په مذاکراتو کې زموږ لومړنۍ غوښتنه د امنیت او د اوربند تامین ده چې اوربند باید تامین شي. د افغانستان خلک او دنیاوال باید په دې وپوهېږي چې دغه مذاکرات په خلو روان دي. تر هر څه مهمه دا ده چې د افغانستان د خلکو ژوند خوندي شي او موږ بیا سیاسي جوړجاړي ته ورسیږو. تر هغې چې اوربند نه تامین شوی زه فکر کوم مذاکرات به د جګړې تر سیوري لاندې مخته ځي چې نه به لازم د اعتماد فضا واوسي او نه به نور مسایل. زه فکر کوم هر موضوع بیا ډېره اوږدیږي او جنجالي کېږي او دغه سیاسي توافق چې د دې مذاکراتو په پای کې موږ تمه لرو چې هغه رامنځته شي چې په نتیجه په افغانستان کې د سولې او ثبات دایمي تامین وي هغه به بیا په خنډ سره یا په ځان سره یا په مشکلاتو سره یا لاسبند وکړو. زمونږ تمه پوتر نه دا ده چې ټول هغه هیوادونه چې په دې برخه کې د افغانستان سره مرسته کولی شي پر طالبانو فشار راوړلی شي او د دې جګړې په خلاف غږ پورته کولی شي خپل لاس ولوبوي. خصوصا په دې برخه کې د پاکستان ونډه ډېره مهمه ده تر څو کچېرې د رښتینو مرستو خبرې وي نو دا یې ځای دی. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم یا د پاکستان رهبری به هم په دې ادار کې رسېدلي اوسي ځکه عمران خان په بار بار د اوربند غوښتنه کوي. اما دا په دې پورې اړه لري چې کله موږ اجنډا توحید کی په اجنډا باندې په لومړۍ موضوع باندې چې موږ بحث کوو څومره په طالبانو باندې فشار راځي چې آیا اوربند وشي که ونه شي.
او یو روسي پښتنه خوځند صاحب په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو څو ورځې مخکې لا پرانیستل شو. په دې برخه کې بیا وویل شو چې تر اوسه پورې مذاکرات لا نه دي عملي توګه باندې پیل شوي نه دي. څه تازه خبرونه او معلومات تاسو سره شته په دې برخه کې مذاکرات په کوم ځای باندې ولاړ دي؟
مذاکرات یو پروسه ده بیا خصوصا چې کله دویم دور پروسه شروع شوې ده طبیعي ده طالبان نو خپل بحثونه ته ضرورت لري. موږ هم دانه هم موږ خپل مجالس درلودل پرون هم موږ د کمیټو مجلسونه درلودل یعنی مذاکرات شروع دي دوام لري. د افغانستان خلک له جګړې ستړي دي خو زر د دې تقاضا لري چې زر یو نتیجې ته ورسي که موږ تر اوسه د اجنډا په توحید باندې بحث لرو. کله چې اجنډا توحید شي لکه وروسته به د اجنډا په موادو باندې بحث شروع کیږي.
ډېر زیات مننه ښاغلی فریدون خزون صاحب د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویاند چې موږ ته وخت راکړ او زموږ په خبرونه کې حاضر شوي او معلومات موږ سره شریک کړل. ژوند دی اوسې.
ډېر مننه کوم. خیر
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دا VOA دیوا ریډیو دا تاسو سره غږ له واشنگټن ډی سی نه اوري او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره د افغانستان په یو پخوانی سفارتکار چې په خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مرستیال پات شوې دی ښاغلی زردشت شمس صاحب را سره دی چې هغه اوس په لندن کې دی او سیاسي چیرنه هم کوي. ورته خراغلاس وایو شام صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
ډیر مننه لامه ستاسو قدر من اوریدم که سلامونه وایم.
ژوندۍ اوسې. اول کړه ته وایې چې تاسو د خلیلي صاحب سفر پاکستان ته په دې برخه کې خوب مو خبرونه اوریدلې وي دغه سفرونه څومره خوشبینه یاستي څومره کېدی شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ګټه ورته تمام شي؟
زما په اند زیات خوشبینی او تنه ده پکار. برعکس ده پاکستان د هغه سیاست او د ډیپلوماسۍ هڅې دي چې دوی داسې په یو سرنوشت ساز وخت کې غواړي چې د یو متحد افغانستان او د یو موټی افغانستان پر ځای د افغانستان کې د مختلف سیاسي او حتی نژادي ډلو ټاکلو سره خبرې وکړي. دوی ویشي او دوی ته همدغه معاملې اسانه ښکاري چې د افرادو سره یا د سیاسي مشرانو سره معاملې وکړي د دې په ځای چې د افغانستان د نظام سره په ټوله کې د افغانستان د راتلونکي سولې په اړه او یا حتی د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې خبرې وکړي. نو دا البته د پاکستان د هڅو برخه ده. خو دلته بدبختي ده چې زمونږ سیاسي مشران هم چې دي په ځای ده چې د افغانستان ملي ګټو ته وګوري، دوی خپلو شخصي ګټو ته یا خپلو حزبي ګټو ته ګوري او دوی بیا بیا دغسې ورته سفر نه کوي پاکستان ته.
شم صاحب، تاسو خو په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې مرستیال پاتې شوی وی او په دې برخه کې تجربه هم لري. کله چې دغه سي د سیاسي ګوندونو مشان پاکستان ته سفر کوي، هغه مشان چې خصوصا په حکومت کې کومه برخه نه لري او کوم رسمي حیثیت نه لري، د دوی په سفر کې افغان سفارت څومره ښکیل وي، افغان سفارتکاران څومره د دوی په سفر کې د دوی سره وي، نه وي، د دوی په ملاقاتو کې حاضر وي او کنه؟
دلته داسې ده چې سفرونه فرق کوي. کم شکل باندې چې پرون لیدنې کړې دي کریم خلیلی، نو دا غینه خو داسې انګیري چې ته مکمل د یو رسمي سفر بڼه ورکړې ده، لکه برحاله دولتي چارواکو ته چې ورکول کیږي. تاسې به کتلی چې کریم خلیلی پرون د پاکستان د پوز قرارداد ته تللی دی، جی ایچ کیو کې هلته د جنرال باجوا سره او د هغه ټولو جنرالانو سره کتلی دي. نو دغه لیدنې خو د برحاله دولتي مسؤلینو سره کیږي. یو دا او بل بیا د صدراعظم سره چې مې لیدنه کړې ده، نو هغه دواړو هیئتونو کې که څه هم بدبختي دا ده چې دلته کریم خلیلی صاحب د یو ډلې په استازیتوب تللی دی، په دغه شکل باندې دا د افغانستان استازیتوب نه شي کولی. خو بیا هم کله چې په دغه سي او بل لازم ګڼم چې کریم خلیلی د افغانستان کې یو سیاسي بهیر مشر دی، نو هیڅ منطق نه جوړیږي چې دا د پاکستان د پوز د مشر سره د نظامي چارواکو سره ګوري. نو که چېرته بیا کتلې، نو بیا دلته لازمه وه چې د افغانستان یا سفیر یا حد اقل د سفارت یو استازی یو ډیپلومات باید په دغه ناسته کې موجود وي، ځکه چې دلته سوالونه را پیدا کیږي چې آیا په دغه ناسته کې کومې داسې پټې خبرې کیږي چې دوی نه غواړي د افغانستان حکومت سره او یا د افغان ولس سره شریکې کړي. نو دلته زما په نظر لازمه ده چې د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د هغې نه پوښتنه وشي او هغې وضاحت ورکړي.
شان صاحب، پاکستان وایي چې دوی غواړي د افغان مشرانو سره دغه لیدنې کتنې په دې خاطر وکړي چې څو هغوی ته دغه تاثر ورکړی شي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې رښتونی دی او صادق ګامونه اخلي او غواړي چې د ټولو ګوندونو له مشرانو سره ښې اړیکې وپالي. نو په دې کې بیا ولې د شک او د ګمان داسې فکرونه خیالونه پیدا کیږي تاسو ته؟
مهمه دا ده چې موږ نتیجې ته ګورو. د پاکستان دغه دریز، دغه بیانونه او دغه دعوې خو نږدې څلور لسیزې کېږي چې د افغانستان په چارو کې زه مداخله نه کوم او یو باثباته او یو پرامنه او یو آرام افغانستان غواړم، او دغه دعوې او دا بیانونه خو بیا بیا راغلي دي. خو نتیجه خو دا ده چې افغانستان کې بدبختانه وضعیت د هره ورځ په تېرېدو باندې خرابۍ خواته تللی دی، د ینې تویدو بهیر هم هماغسې روان دی. نو په دې حساب باندې پاکستان یو اړخ ته د طالبانو سره اړیکې ساتي، بل اړخ ته افغانستان حکومت ته هم ډاډ ورکوي چې تا سره زه اړیکې ساتم او رسمي بهیر یو سره جاري ساتلی دی د اړیکو تګ راتګ. په دې زمن کې د ټولو سیاسي ډلو سره د شمالي ټلوالې، د پخواني شمالي ټلوالې قسم مهم خلک دي، هغه هم دعوت یې نو داسې یو دریز خپل کړی دی چې افغانان په ډلو باندې شي، د هر چا سره انفرادي معامله کوي او دوی ته باور ورکوي. ولې دلته د ولس باور نه دی جوړ؟ تاسو به کتلي چې دغه سونه سفرونه چې شوي دي د افغان ولس د سخت غبرګون سره مخ شوي دي، ځکه چې هغوی د پاکستان په دغه دعوو باندې تر څو چې عمل کې څه نه یې لیدلي په دغه پوچو دعوو باندې هغه اعتبار نه کوي.
پاکستان وایي چې په عمل کې ما هم دعوو ښودل، هغه د طالب مشران مې دې ته حاضر کړ چې په دوحه کې راشي او د امریکایانو سره هغه لوزنامه لاسلیک کړي او بیا افغاني بین الافغاني مذاکراتو کې کینی. او څو وخت مخکې شاه محمود قریشي دغه خبرې یو په یو وشمیرلې او هغه کې د پاکستان کردار ډیر اهم وګڼل. نو په دې وخت کې تاسو فکر نه کوئ چې پاکستان مثبت رول لوبولی وي؟
پاکستان د طالبانو سره چې کوم اړیکې او نږدېوالی لري، دا یې په ډېره لوړه بیا په امریکا باندې وپلورو. یعنی دغه اړیکه چې کومه وده رابطه چې وه، د دغه رابطې په اساس یې دوی د امریکا سره خپلې اړیکې ورغولې، د هغې ملاتړ، د هغې مالي مرستې ترلاسه کړې. نو دا په افغانستان باندې کوم احسان نه دی. که تاسو متوجه وئ په 2014 کې پاکستان ډېر سخت انزوا ته تللی و، نړیوال تصویر هم ډېر خراب شوی و، اړیکې هم خرابې شوې و، هماغه د بندیزونو هغه خبرې هم کېدلې او حتی یو حده پورې په بندیزونو هم لګېدلي وو. نو همدغه د یو وسیلې په توګه دغه اړیکه استفاده وکړه، نه دا چې په افغانستان کې د سولې دپاره یا ثبات دپاره، بلکې د خپلو ملي ګټو دپاره یې د دغه وسیلې نه کار واخیستو. متاسفانه طالبان د هغې په لاس کې ولوبېدل او تر ننه پورې لوبېږي. اوس دغه کوشش کوي دغه ساحه پراخه کړي او د افغانستان داخل کې هم سیاسینو باندې کار شروع کړی دی او بیا هم کوشش کوي چې دوی هم سره جدا کړي او په ځای د دې چې د یو متحد افغانستان سره خبرې وکړي چې هغه به ورته مشکله وي، نو دغسې ډلو ټپلو سره دوی خبرې کوي. نو بیا هم زه دا یم چې که په سولې پروسه کې د پاکستان کوم رول دی، دا د دوی خپلو ګټو ته په کتو باندې دوی هر ګام اخلي او محاسبه شوی برخورد کوي، نه دا چې د افغانانو کومې غوښتنې وي او یا د رښتیا په واقعیت کې افغانستان کې د سولې او د ثبات د راوستو لپاره کوم ګامونه وي. متاسفانه هغه ګامونه تر اوسه پورې دوی نه دي اخیستي.
کریم خلیلی د افغانستان د پخوانی صدر حامد کرزي مرستیال یو څو کاله، او اوس په اوس مهال کې تاسو هغه سیاسي وزن د دې په افغانستان کې څنګه ارزوي، په څه موقف کې دی او څومره سیاسي وزن لري؟
خو دا څه چې ما مخکې ویل چې کریم خلیلی صاحب د افغانستان کې بدبختانه داسې کوم ملي او یا افغانستان شموله سیاست نه په خامخ کې وړي او نه نوري، هغه د یو ډلې د یو نژاد استازیتوب کوي او تل هڅه ادا ده که هغه په داخل کې یو دغه دی، اوس که بیرونی هڅې هم شروع کړي دي، د هماغې ډلې د ګټو دپاره او د خپلو د ګټو دپاره هغه منډې تړې وي. پخوا هم په ده باندې ډېر انتقاد و، حتی د ده د موجودیت او د ملګرتیا په اساس په کرزي صاحب باندې زیات انتقاد و، ځکه چې ده هغه وخت هم د خپلې ډلې او د خپل نژاد د ګټو او د حق دپاره غږ پورته کړ، نه د ټولو افغانانو یا د افغانستان د ملي ګټو دپاره. نو په هغه باندې زما په نظر زیات باور نه دی په کار. خو بیا هم دلته مسؤلیت د افغانستان حکومت دی او په افغانستان کې چې ټول سیاسي مشران دي چې دوی خپل منځ کې په واقع بینانه توګه یو اجماع رامنځته کړي، یووالی رامنځته کړي، که څه هم د دوی په دریځونو کې به فرق وي، ولې کله چې دوی بهر کې د خلکو سره کښېني، خصوصا د ګاونډي هیوادونو سره کښېني، باید د افغانستان استازیتوب وکړي، نه د یوې ډلې، نه د یو نژاد.
په دې برخه کې چې حکومت د افغانستان حکومت هم وکړی شي چې د پاکستان سره تعلقات ښه کړي او هم هغه د ډیموکراسۍ اصل هم په پام کې ونیول شي چې د خلکو او د سیاسي مشرانو خبرې یا ملاقاتونه هم محدود نه کړی شي، او د بلې خوا نه هغه قومي یا ولسي ګټې هم په پام کې ونیول شي، څه تګلاره باید غوره کړي په دغسې مواقعو کې چې ګاونډي هیوادونه سیاسي مشران رابلی او ورسره خبرې کوي، افغان حکومت ته څه پکار ده په دې برخه کې؟
دا څه و چې د لږ سابقې ته وګورو، په کوم شکل باندې چې دغه ورستي د ولسمشر ته ټاکنې وشوي، متاسفانه ولسمشر غني داوا کوله چې زبا زیات منډیټ او یا ملاتړ ترلاسه کوم په یو قوت سره به د سولې پروسې کې داخل شم، هغه هر څه سرچپه و، د تحلیل د برداشت او محاسبه غلطه وه، هغه په ډېر ضعیف موقف کې د سولې په جریان کې داخل شو، انتخابات زیات په هغې باندې جنجالونه پورته شو، هم په داخل کې هم په نړیواله کچه باندې، همدغسې د سیاسیونو ترمنځ هم بې اتفاقي لا ډېره زیاته شوه. نو دلته د ولسمشر غني په مشرۍ چې حکومت دی، د هغې زوف دلته هغې باید د خپل زوف ومني چې په غیر دی چې د یو په رښتیا د یو قوت سره تللي وي، دوی نه د افغان سیاسیونو ترمنځ د نظر یو توافق رامنځته کړو، او هغه دعوه چې کوله چې د اجماع دا کلمه هم ولسمشر غني زیاته استفاده ترې کړې، متاسفانه برعکس د دې خبره لاړله. نو اوس ضرورت دا دی چې لږ څه ستونزمن هم ښکاري، ځکه چې د حکومت موقف ډېر زیات ضعیفه دی، هم په داخلي کچه او هم په نړیوال دریځ باندې حکومت ضعیفه موقف کې قرار لري. هلته طالب منظم اوس یو فعاله نمایندګي لري، د بهرنیو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي دي، طبعا د پاکستان پکې رول زیات دی، خو بیا هم د نورو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي دي. نو په داسې شرایطو کې ورته بهرني سیاست لږ سخت شوی دی، خو بیا هم حکومت ته امکانات لري او مسولیت هم دی باید په داخل کې د سیاسيونو سره دوی ته قناعت ورکړي هغه وسایل چې حکومت په لاس کې لري دا غینه کار واخلي او بیا په افغانستان کې دیموکراسي ده پارلمان دی ولسی جرګه مشرانو جرګه دا غي چینلونو د لارې باید دوی ته قناعت ورکړي چې په دغه مسایلو کې باید د افغانستان نمائندګي وشي او بیا هم که یو سلسله اختلافات موجودی هغه دی په دې معنی نه کوي چې د افغانستان د استازیتوب یا د افغانستان د ملي ګټو پر ضد باندې واقع شي.
د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات ته مو اشاره وکړله. په خو هم د کاغلی کرزی په وخت کې دا ټینګار کړي چې پاکستان دی باید د دوو هیوادونو ترمنځ هغه تعلقات چې دی هغه د دولتونو په کچه یا د ریاستونو په کچه باندې وساتي. همیشه خبره ده چې د کرزی صاحب د حکومت نو وروسته اوس د ولسمشر غنی په حکومت کې افغان حکومت د پاکستان سره خپل تعلقات څنګه سمبال کړی دي ساسو په نظر؟ آیا هغه ډول چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په ضعیف شکل باندې را شروع شو خو وروسته بیا آیا داسې یو مسیر غوره کړی دی چې د افغانستان او یا د پاکستان او د سیمې په ګټه وي؟
دغه تیرو څلورو لسیزو کې یا حتی دغې نه شاته ملاړ شو د پاکستان او د افغانستان اړیکې زیاتې ستونزمنې دي او طبعاً شاته یو قوي دلایل پراته دي. خو که هغه تاریخي موضوعاتو نه فلحال تیر شو، بدبختي دا ده چې پاکستان تل دا څنګه چې ادعا کوي د دې برعکس دوی خپله ګټه په دې کې ګوري چې افغانستان بې ثباته اوسي او د یو واحد یا د یو قوي مرکزي نظام ضعیف اوسي. دا هغه په ځای د ډلو ټپلو ملاتړ دی کی او په ماغي طریق باندې د خپل ګټي خوندي کی او دا په عمل کې ثابت شوې ده. کچیر موږ د غسلور لسیزو کې وګورو د ثور د کودتا نه وروسته د مجاهدینو د ډلو ملاتړ، بیا حتی چې مجاهدین په کابل باندې واکمن شو پاره کې هم یو ډله په کابل باندې حکومت کوي د بل ډلې ملاتړ پاکستان کوي چې هغه تخریبي رول ادا کوي. هم دغه څه چې طالبان حتی راغله د هغې په ضد هم دوی وسیلې لرلې او هغه قمندانان چې په پېښور او په کوټه کې به و دوی به د طالبانو په ضد هم عملیات کول. یعنی داسې نه پرېښودل چې حتی د طالبان حکومت هم په خپل ودرېږي، ځکه چې په اوږد مهال کې بیا هم افغانان دي او کېدای شي د افغانستان د ثبات لامل شي. د هغې نه وروسته خو بیا د 2001 نه را په دې خوا خو د دې نظام په ضد خو پاکستان اوس خو هر څه مستند شوي دي. پاکستان منظم د افغانستان د زوف د نظام د کمزوري کېدو لپاره د هرې وسیلې نه کار اخیستی دی، که د طالبانو ملاتړ دی، که نور وسلوال دي، حتی نن که داعش دی او نورې جنګي ډلې دي، د ټولو ډلو په یو نه یو شکل باندې ملاتړ کوي. نو دلته اساسي نقطه دا ده چې پاکستان د افغانستان د نظام سره یا د افغانستان د سپیټ سره د رابطې او د اړیکې په ځای ډلو ټپلو اړیکو ته ترجیح ورکوي. اوس هم که وګورو که یو اړخ ته د افغانستان حکومت سره رسمي اړیکه پالي یا ولسمشر دعوته یا سموله مخکې ډاکټر صاحب عبدالله ته بلنه ورکړې وه، په زمن کې سره نورو ډلو ته هم هغسې پروتوکول ورکوي او هغې سره اړیکې ساتي او اطمینانو ته ورکوي. نو داسې یو دریځ خپل کړی دی چې دوی غواړي چې د هر وخت دوی د حکومت نه علاوه موازي د نورو سیاسي او یا جنګي پخواني جنګي ډلې چې دي د هغې سره هم اړیکې وساتي. نو زما په نظر په دغسې دوه مخي پالیسي باندې به مشکل یې ده چې د افغانانو اعتبار او اعتماد پاکستان خپل کړي.
تاسو ویلي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې نارامي دوام وکړي او کمزور افغانستان او نارام افغانستان وي، په دې کې به د پاکستان ګټه څه وي؟ پاکستان خو هر ځل دا ټینګار کړی دی چې وایي په افغانستان کې استحکام او سوله د خطې او یا د سیمې د سولې او استحکام سره تړلې دي. که چېرته په افغانستان کې سوله او استحکام وي، امن وي، نو پاکستان به هم ورسره آرام وي، او که نه وي نو پاکستان ته به هم ستونزې ورپسې ډېرې شي، مهاجرین به ډېر شي، تر څنګ به یو نارامي ډېرې شي، خپله نارامي به پاکستان ته پسې نه شروع کړي. نو په دې کې تاسو ولې داسې فکر کوئ چې پاکستان په افغانستان کې د نارامۍ غوښتونکی دی؟
زما په نظر دوه عمده علتونه چې دي، یو خدا دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو تاریخي شخړه ده چې هغه خپله د ډیورنډ کرخه ده، او دا غي دلیل ده چې افغانستان له پخوا راهیسې او تر ننه دغه کرخه د رسمي پولي په توګه نه پیژني. پاکستان د ورستیو کې چې وګورو ټول هڅې دا دي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي، او دغه اوس خو به تاسو لیدلی چې په کرخه باندې په غیر قانوني توګه یو اړخیزه توګه اغزن تار تیر کړی دی چې دا هم د نړیوالو اصولو خلاف دی، ځکه چې هغه سیمې چې دلته یو قوم یو کورنۍ یو رور یو خواته دی بل رور بل خواته دی، دوی په مصنوعي توګه کوشش کوي چې دا تقسیم کړي، سره دې چې کله انګلیس په دغه منطقه باندې حاکم وو هغه هم دغه کوشش نه کوي.
مګر افغانستان او بخښي، مګر افغانستان خو به هم مخ دروس پورې داس نه دی اوریدل چې په کلا کې په دې باندې اعتراض کړي یا مخې ورته نیولي ولي.
خو دا انتقادونه او دا اعتراضونه خو په افغان حکومت باندې شته دي، یعنی دلته خو یو دا موضوع چې دا ملي ده او ولسی ده، افغان ولس دغه حکومتونو کوم کله د دې مخالفت کړی دی د هغه فشارونو لامل، یعنی که تاسو سابقې ته وګورئ په 1947 کال کې چې هغه وخت کې نوی پاکستان جوړ شوی وو، د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان کې لویه جرګه دایره شوه دغه قومونو، او هغوی دا پریکړه وکړه د پخوانی ټولې تړونونه چې دی ټول لغوه کړه. نو هغه هم د ولس فشار و چې حکومتونه مجبورېدل چې دغه د پاکستان سره مقاومت وکړي. اوسنۍ حکومت متاسفانه چې په ټولو برخو کې هم په نړیوالو کې هم په کورنیو کې مسایلو کې ضعیفه ده، نو دغه یو ملي مسله چې ده دې ته هم شاک کړې ده چې دا په تاریخ کې به هم دوی ته ډېره ضرر او منفي تمامه شي، یو تور داغ به وي. نو دا داسې موضوع نه ده چې حکومت باندې انتقاد نشته دی، ولس په دې باندې بیا انتقاد کړی دی. نو یو برخه خو دغه تاریخي مسله ده، که څه هم افغانان یا افغانستان په دې مسله باندې جګړه نه غواړي ځکه چې دواړو خواو ته یو ولس پروت دی، خو حد اقل د رسمي پولي په توګه نه مني او تګ راتګ باندې چې څوک بندیزونه لګوي که محدودیتونه راوړي د هغې مخالف دي او د هغې غندنه کوي. نو یو برخه دا ده. دویم دا ده چې پاکستان د هند سره چې کوم رقابت لري، د هند سره چې کوم مشکل لري، هغه په ځای د دې چې د هند سره چې دا کومه پوله لري پنجاب کې یا په سند کې یا په کشمیر کې، هغه جګړه غواړي چې په افغانستان کې وکړي. نو دغه یو عمده مسله ده چې غواړي چې د خپل نفوذ پراخه کړي او د هند سره کوم مسایل چې دي هغه افغانستان کې مطرح کړي او دلته مقاومت وکړي. زما په نظر دغه دوه عمده مسایل دي چې پاکستان عملا نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي. که چېرته په افغانستان کې یو قوي حکومت وي نو د دې دوو مسلو مخنیوی کیدای شي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی زردوش شمس صاحب، افغان پخوانی سفارتکار او سیاسي څېړونکی، ساسو نظریات مو واوریدل. ژوند یو سین، انشاء الله پاینده برنامه کې به بیا هم له تاسو سره اوس او تاسو خبرې په واور. ډیره
مننه.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
او د خبرونه په دې برخه کې موږ سره له پاکستان وتلې خبريال ښاغلی طاهر خان صاحب سره دی چې هغه سیاسي چړنې هم کوي، او اوس په ور سره خبري وکړو دا چې د افغانستان د امن په پروسې کې د پاکستان کردار د په نظر څنګه دی، او خصوصا پاکستان ته د افغان سیاستوالو په سفرونو به هم ور سره خبري وکړو. طاهر خان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
سلامات اوسئ. اول که دارته وایسي چې د افغانستان د سولې په عمل په لړ کې چې پاکستان د افغان سیاسي ګوندونو مشران پاکستان ته ورغواړي او بلنې ورکوي او بیا هلته د پاکستان مشران ورسره ګوري، دا څومره د سولې په عمل کې ساسو په نظر ګټور ګڼل کېدای شي؟
د سولې په تاړو خو کې دی شي ډیر زیات مؤثر نه وی، ډیر پایلې نه وی، لیکن دا زما نظر ده چې ضرور به د افغانستان مشران وغواړي د پاکستان د تګلارو د پاکستان د پالیسو په اړه باندې معلومات مخامخ خبرو کې واخلي، ځکه چې افغانستان کې مشران د پاکستان د پالیسو په اړه باندې جلا جلا نظرونه لري، شکایات هم دي، ځینې وخت تورونه هم وي، نو مخامخ خبرو کې. او اته پاکستان د افغانستان د سیاسي مشرانو سفرونو په اړه باندې چې دوی کوم رسمي دریز او بیا چې کله کریم خلیلی دغه په هغه وخت کې کله دی یو بیانیې خبره کړې وانه هغه ته خودي یو خبره دغه د سولې دی ضرور کوي چې یو مشترک مفاهمت لاس به استعمال کړي دی په انګریزي کې چې هغه ترجمه هم دغه رنګ جوړې دي چې هغه رامنځته شي. دویم دی دا خبره کوي چې تګ را تګ د ولسونو دا هم یو هدف تیره داسې سفرونو او داسې د ما یو نظر ده کېدی شي پاکستان د سیاسي د افغانستان مشران چې هغې ته بلنه ورکوي کېدی شي چې کوم په پاکستان باندې یو تور دی چې پاکستان طالبانو ملاتړې دی د دوی حمایت کوي د دوی ملګری دی نو کېدی شي پاکستان دا غواړي چې د نورو سیاسي مشرانو سفرونه دغه تاثر هم پاکستان رد کی او چې پاکستان ټولو سره تعلق واړی رابطه غواړي او د دې نمخ کې د اکتوبر په میاشت کې د حزب اسلامي مشر حکمتیار هم پاکستان ته راغلی خو د سولې په تړاو زه ګومان نه کوم چې د دې بس ډېر زیات هغه په افغانستان کې د دې مشرانو د سفر په اړه باندې سوینو هغه ګومان نه کوم. ګوره کله چې ډاکټر عبدالله صاحب راغلی و یا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لاړ د نومبر په 19 کابل ته هغه وخت د سي ډیر زیات امیدواری و چې اوربن به اعلان شي یا اورکم به اعلان شي خو لیکن د افغانستان ولسمشر چې کله سوره جوړان نه غاسي دین ټلویزیون شبکې ته مرکه او سره کول نه غوي چې عمران خان ورته پیغام لګلې دي چې طالبان ورته خبره او نه منله چې اوربند اعلان کړي نو معنی دا ده چې لکه دا شیان دي چې ځینې کارونه که پاکستان یو تاثر ورم کړي چې د دې شیان کول شي حکومت نه کومه چې د پاکستان دومره زیات هغه یو کنټرول خبره یا نفوذ خبره کوم یو سوچ شته په افغانستان کې.
تاسو مخکې د پاکستان ته د ګلبدین حکمتیار د سفر یادونه هم وکړه. رښتیا ګلبدین حکمتیار ځان اوس د افغانستان په حکومت کې شامل نه ګڼي او د حکومت منتقد هم پاتې شوی دی. د افغان حکومت باندې دای همیشه انتقاد کوي او د بل خوانه کریم خلیلی هم چې په خوا د افغانستان نائب صدر وو اوس په حکومت کې نشته او د حکومت باندې انتقاد هم کوي او په دروستوي کې داسې رپورټونه خپاره شو چې د کریم خلیلی او د ولسمشر غنی د حکومت ترمنځ څه خبري هم رامخته شوې دي چې غنی خلیلی ترینه خپه دی. په داسې وخت کې پښتنه دا راولړیږي چې د پاکستان حکومت د پاکستان مشران کاغه د پوج مشران دي کې د حکومت مشران دي دوی څنګه بیا هغه سیاسي ګوندونو مشران پاکستان ته رابلی او ورته پروتوکول ورکي کوم چې د افغان حکومت منتقدین پاتې شوې دي.
دا مهمه پوښتنه ستاسو. پاکستان اوس غواړي چې د افغانستان ټول مشران وخت په وخت راشي. اکثر او ته بلنه ورکړی شوې ده د پاکستان سفیر په کابل کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته بلنه ورکړې ده د جمعیت اسلامي مشر سراوتین ربانی ته بلنه ورکړی شوې ده. البته چې کوم مشر سره وخت وي او هغه وخت کې هغه مناسب وي چې هغه اوس راتلل غواړي یا پاکستان ورته تیار وي نو دا سفرونه وشي. لیکن دا خو ضرور ده چې حکمتیار او اوس د کریم خلیلی راتګ ځکه چې په هغې باندې انتقاد هم چې موږ ګورو نو په بحثونو کې په افغانستان کې کېږي او شوی دی او دغه رنګې په خواله رسنیو باندې هم کله چې عکسونه خواره شي دلته د غونډو او بیا چې کله لکه د حکمت د ډاکټر عبدالله خو یو خپل شخصیت دی هغه ته پروتوکول نه یوازې په پاکستان کې بلکې چې کله هغه د پاکستان سفر وروسته هند ته لاړ ایران ته لاړ بیا ځینې ترکیې ته لاړ بیا مرکزي آسیا ځینې هیوادونو ته لاړ نو پروتوکول تقریبا هماغه څنګه چې په پاکستان کې و. لیکن ضرور خلک پوښتنه کوي چې کریم خلیلی ته یا حکمتیار ته که دلته وزیر اعظم سره لیدل وي یا تېره ورځ چې کله کریم خلیلی د پاکستان د فوج مشر سره ولیدل وزیر اعظم د پاکستان سره ولیدل د قومي اسمبلی سپیکر سره ولیدل رئیس سره ولیدل یا خارجه وزیر سره بیا ځینې انتقاد هم کیږي نو دا خبره خدا کېدی شي وخت د دې مشرانو د حکمتیار یا د کریم خلیلی دا یو هم اعتراضونه لاګین پیدا کیږي خو زما خیال چې پاکستانانو دا هم په ذهن کې دي لکه ما خبره د پوسټ کړو چې حامد کرزي صاحب چې دی هغه ولې نو هغه بیا دي دا سوچ چې هغه بیا څنګه دغه خپل حیثیت دی خپل هغه شخصیت دی پخوانی ولسمشر دی نو هغه رنګه تیاری کیږي چې دا وخت په پاکستان کې د هغه سفر مناسب هغه رنګ نه وي دی وطني تیار نو بهرحال انتقادونه وی خو لیکن پاکستان زما خیال غواړي چې خپل غ دفوز هم خپل غ د افغانستان په چارو کې د دوی غ ځکه چې پاکستان په اړه باندې خو دې کې شک شته چې په افغانستان کې نظر ډیر خنه دي دا هم کېږي چې پاکستان یو 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 کوشش وی یو هڅه وی چې په داسې سفرونو کې پاکستان خپل غ اړیکې او تعلقات مشرانو سره جوړ کړي او خپل غ منفي تاثیر چې عمومي په افغانستان کې موجود دی هغه د لره کول هم دا یو کوشش وی
او په دې کې بیا دغه سیاسي مشان چې پاکستان ته ځیوال ته د پاکستان مشان سره ګوري پاکستان د دوی نه څه تمه لري او دوی به د پاکستان نه څه تمه لري د دوی دواړه هغه علایق په تاسو څنګه ارزوي د دوی ګټې په دغه لیدونو کې به څه وي
ګوره د پاکستان خو ما وی چې پاکستان واړی چې کوم په افغانستان کې د پاکستان په اړه باندې یو سوچ دی او د پاکستانیان دا مني چې د دوی هغه چې کوم هغه یو پبلک ډیپلوماسي ورته وي هغه د دې ډیر زیاته ضعیفه ده کمزورې ده بلکې ناکامه ده ځکه چې پاکستانیان دا وی چې مونږ ویزې ورکو بزرګونو یو نیم لاکھ په دوه میاشتو کې ویزې ورکړې مونږ روغتون جوړ کړ مونږ سړکونه جوړ کړ لیکن خلک هغه نه مني پاکستانیان په دې باندې پریشان دي نو پاکستان به وغواړي چې هر څوک چې وي هغه سره د دې اړیکې د دې تعلق د دوی رابطې هغه یو ښه تاثر دی په اړه یو د پاکستان خدا به خواهش وکړي او د دې به یو طلبګار هم وي دا به امیدواري هم وي لیکن کرنا کله د پاکستان یو سوچ پیو هغه سره کی دي شګه رنگ دی وی بلکې دا هغه سفرونو سره کی دي شګه سوچ کم دی کم منفی یا نور مو په سیتیا چی دا افغان مشران یو مجبوری خوشتا دا افغان مشران خو پتی کې اکثر چې مونږ او ورولتا تحلیلګرو په دې ټلویزیونونو کې چې باسونه کیږي هغه خو د پاکستان رول ټول مني چې د پاکستان د افغانستان په معاملاتو کې یو رول شته لکه تاسو وګورئ ڈاکٹر عبداللہ سے پاکستان بار بار پا وار وار باندھے بدن و تور کڑے وا چکل آگا اجرائیہ رئیس ہو لیکن پاکستان کا گندر آتا لیکن کڑا چھتر ڈاکٹر عبداللہ بیا یو نوی منصب یو نوی داغا مسئولیت دا مسالحی دا شور مشر پا حیث مخترا آگے نو بیا ڈاکٹر عبداللہ خوبا دے پو دے چی دا سول معاملہ پاکستان نا بغیر مشکل نا او دا خو یو عمومي نظر هم دی دا خو د افغانستان لوی مشر دغه سوچ دی دا خو د نورو مشرانو هم سوچ نو ډاکټر عبدالله صاحب بیا د پاکستان په بلنه باندې راغی دا هغه ضرورت و چې پاکستان ته راشي د پاکستان هم ضرورت دی چې افغان مشران دې دلته سفرونه وکړي د دې سره اړیکې او تعلقات وي نو په یو بل نه څه غواړي ظاهر خبر د عبدالله هم دغه د پاکستان خواهش وو چې او بیا چې کله پاکستان په دې باندې هم پوهي چې ډاکټر عبدالله پاکستان ته راځي نو په افغانستان کې به حساسیتونه وي نو ځکه د عبدالله د سفر نه وړاندې عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی و چې هغه په اعتماد کې واخلي که د هغه په ذهن کې څه وي هغه دې نه وي او بیا هم په هغه ټلیفوني رابطه کې د عبدالله د سفر نه چې درې ورځې مخکې شوی وه د عمران خان او د افغانستان د ولسمشر نو عمران خان ته بلنه ورکړل شوې وه عمران خان بیا سفر هم وکړ اوس افغان ولسمشر ته بلنه ورکړل شوې ده ډېر احتمال دی چې هغه هم پاکستان ته سفر وکړي نو د دواړو ضرورت دی چې یو بل سره دې تعلق هم وي او راشه درشه دې هم وي
طاهر خان صاحب په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه دي داسې تنظیمونه هم شته چې جهادي تنظیمونه چې د پخوانه په پاکستان کې پاتې وو او دا خیال دی چې د پاکستان د ادارو اثر رسوخ ورباندې زیات وو پخوا اوس تاسو څنګه ارزوئ چې اوس د سی د افغانستان په دغه سیاسي ډلو کې چې دی په کوم یو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات دی
ډېر مشکل سوال دی او زما د پاره جواب هم ګمان نه کوم چې دومره آسان وي لیکن ګوره څه ناسه پښتا تاسو ګوره زه خپل حیران شوم چې کله په اسلام آباد سره نږدې د پاکستان په سیاحتي مرکز بوربن کې کله یو کانفرنس جوړ شو او ګمان زمونږ نو چې هغه ته به دومره مشران راشي د افغانستان لیکن کله چې مونږ لاړو اول خو ډېر زیات جزیات د هغې کانفرنس نه و راغلی او کله چې مونږ لاړو مونږ وکتل نو هلته داسې مشران مونږ ولیدل چې هغوی د پاکستان په اړه باندې د هغې هغه نظر او سوچ به چې اکثر مونږ اورېدو نو هغه به ډېر ښه نه و او منفي لفظ هم استعمالولی شم لیکن هغه ټول هلته موجود و او نو بیا خو تاثر ضرور ذهن ته سوچ سی چې دا مشران کو دومره په یو په یو دا بلنه باندې په ډېر لږ وخت کې چې اول ډېر زیات دا کانفرنس نو دی راغلل نو دغه طرف ته خو ضرور سوچ سي چې دا خو تعلقات دي رابطې دي اړیکې دي نو ځکه دا دومره خلک هغه کانفرنس ته راغلي وو نمونه اوس نشه دا خسته نمونه ټول ښکارو کانفرنس کارو سپټ نو نو څه ناسه خو رابطې وي اوس چا سره څومره دي کم سره څومره دي نو ډېر خو خلکو ته معلوم هم دي لیکن ضرور خو رابطې شته او دغه دواړه مجبورې هم دي دغه رابطې وساتي
بالکل خود دوا گاونډي هو دونه دي جداواله خوب کې نشته د تعلقات ساتل خو به وي خامخه خدا چې اثر سوخ څنګه استعمالیږي او څومره د ډلو باندې دا پښتنه همیشه وي خصوصا په افغانستان کې دا انتقاد همیشه شته چې کله د جهادي تنظیمونه د افغانستان د تیرو حکومتونو په خلاف جنگیدل نو غوی هم په پاکستان کې او د پاکستان ملاتړ ورسره او روس چې بیا د دغه جهادي تنظیمونو پر خلاف باندې طالبان را ولاړ شول او طالبان چې جنگ شروع کو بیا تر دانه نه پوره چې طالبان جنگیږي نو د طالبانو سره هم د افغانانو په نظر باندې پاکستان ولاړ دی او پاکستان دوی ته ځای ورکړی مشانو ته ځای ورکړی دی او جنگ چې کوم روان دی په افغانستان کې دا جنگیالي په افغانستان کې داسې فکر کوي چې د پاکستان له خوا یې ملاتړ کوي یو راځي د دغه سي اندېښنو د لری کولو د پاره ولې پاکستان یو عملی ګام نو چته یي چې دغه پر ځای باندې سیاسي ګوندونو مشان را غواړي غواړي چې ورته دا قناعت ورکړي چې مونږ د افغانستان سره ولاړ یو آیا دا خبرې کولای شي چې د عمل ځای ونیسي افغان مشان وایي چې مونږ ته په خبرو کې مو وایي بلکې په عمل کې راوخی چې تاسو طالب مشان له پاکستان ایستلی دی په فشار مراوړی دی یا پاکستانی جنگلی نه پرې چې افغانستان ته راشي یا طالب جنگلی چیزی په پاکستان کې درملن او علاج کیږي وګوي مې پرې دی دغه څه جواب ولې پاکستان نور کې په عمل کې چې ثابت کی چې د افغانستان په وړاندې د هغه څه چوي په غدرې دلی دی
د پاکستان مشرانو مونږ ډېر بیانونه اوریدل دي حتی چې کله نواز شریف وزیر اعظم او امریکا ته تللی وو غالبا 2015 کال کې نو هغه ته خبره کړې و په امریکا کې او وینا یې کوله چې کومه ته هغه دا ویلو چې پاکستان په یو وخت کې دوه کار نه شي کولای یعنی طالب وجل او یا طالب بستر وستل دا دوه کار په یو وخت شي کولای نو دغه پښتنه خو تاسو چې کوم د افغانستان کې د پاکستان په اړه باندې نظر دا خو بار بار تاسو موریدلې دي مونږ موریدلې دي اوس یې هم اورو لیکن د پاکستان کې دلته یو بل مشکل دار چې پاکستانیان ډېرې خبرې ښکار نه کوي واضح نه کوي دغه افغانستان کې تاسو اندېښنې خبرې کوي دې ته یو عمومي جواب خو د پاکستان راځي چې د طالبانو ملاتړ نه دي دوی د جنگ پلویا نه دي دوی د جنگ خاتمه غواړي د پاکستانیان خو دا خبره کوي لیکن زما خپل دا نظر دی چې تر څو په افغانستان کې جنگ وي نو د پاکستان هیڅ یو پالیسی هغه زما خیال چې ګمان نه کوم چې هغه ډېر ښه پایلې ولري بلکې دغه اندېښنې به هم وي دغه سوچ به هم وي دغه یو الزامونو دا به هم وي او لیکن یو خبره بلم کوم ځینې وخت د پاکستان په افغانستان کې چې کوم یو امیدواری وي کیدای شي هغه کې لږ مبالغه راي هم وي چې هغه دا سوچ چې پاکستان په کنټرول کې دی طالب او پاکستان په غواړي نو نن طالب ډېر شان ته مجبورول شي کیدای شي دا شیان دا سوچ هم داسې اصل پسره باندې درست نه وي لیکن بیا هم پاکستان که غواړي چې دغه اندېښنې لري کې د ځان لپاره یو مثبت سوچ تر څه حده پیدا کی یا دغه منفي سوچ کې لږ بدلون راولي نو پاکستان لپاره ضرور لکه څنګه چې تاسو د ګامونو خبره کوي ځنې ګامونو داسې اخیستل غواړي چې پاکستان دغه اندېښنې لري کې لیکن یو خبره بلم کوم چې دا وخت کوره دا وخت د سولې پروسې ته لاړ شو دغه کامیابی هغه د افغانانو سره ده هغه د طالب سره ده او هغه د افغانستان حکومت سره ده که دوی دواړه وغواړي نو ډېر شیان کېدی شي دوی د پاکستان ایران مخه نیول شي دوی د روسیې او د چین او یا نور خلک هغه د افغانستان په معاملاتو کې په چارو کې مداخله غواړي یا ځان له پکې یو ځای غواړي زما نظر دا دی که دوی متفق شي په دوحه کې چې مونږ په خپله باندې دا مسلې حل کول غواړو زګومان کوم چې دا د بل چا پکې ذهن نشته او که هغه یې نه کوي لکه اوس چې څنګه ته مشکل حالت دی چې کوم زموږ معلومات دي چې کوم موضوعات باندې اوس لا باس روان دي تر اوسه پورې ایجنډا باندې نه دی راځي چې ایجنډا دې څه شوی نو که هغه نه راځي کیږي نو بیا خو به ضرور نور خپل مداخله کوي نه هغه کې بیا ټول راځي هغه نه صرف یوازې پاکستان بلکې نور
او یو روسي پښتنه تای خان صاحب مامخ کې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا له ویاند فریدون خزون صاحب سره هم خبري وکړي هغه وویل چې پاکستان اوس وایي چې هغه د پخوانیو پالیسیو نه پشار شوی دی د افغانستان په اړه اوس تګلارې بدل کړې ده او په صداقت سره غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي او هلې ځل کې د سولې لپاره ساسو په نظر پاکستان څومره خپل پالیسی او هغه تګلارې چې په خوا د افغانستان په وړاندې درلودله هغه پرښتونې توګه بدل کړې ده هم په ظاهره او هم په باطن کې
څنګه چې تاسو د مصالحې د شورا د ویان خبره کوي چې هغه خپل باندې هم د ډاکټر عبدالله سره تل تو کله چې د ډاکټر صاحب سفر پاکستان ته او ضرور په سنې غونډو کې باغ ناشته وي او مخامخ به ډېر خبرې اوریدلې هم وي نو دا څه ډېر احتمال دی چې د پاکستان هم غواړي چې د سولې د پروسه پر مخ لاړ شي افغانستان کې جګړه بند شي ځکه چې پاکستان باندې او دباو هم دی د هیڅ شک نشته چې دباو د امریکایانو هم دی او دوینده امریکایانو پاکستان سره بسوادي ضرور کړی وی لکه ګوره نو خدای امتیاز خبره غلط نشي استعمالول لیکن نن سبا په دنیا کې دا خو افغان ولستم باید چې په دې باندې پوښ چې نه یو ملک چې دی هغه د خپل هغه د افغانانو په ګټه باندې نه دی چې هغه افغانانو د ګټه د پاره ډیر زیات هغه یو احساس کوي یا غره افغانستان هر هیواد به خپل ګټه لټي هر هیواد به خپل ګټه لټي دا هم د افغانستان په بنسټ به لټي او سره د امریکای د فشار خبره نه کومه چینایان هم اندېښمن به وي او دغه رنګه گاونډیان نور به هم اندېښمن وي چې په افغانستان کې د جګړه باید کې بند شي نو دغه هم چینایان په دې پوهي چې په افغانستان کې جګړه وي دغه سیاسي دغه اقتصادي اهداف ایس کله هم نشي ترلاسه کېدی نو دغه هم پاکستان ته د پاکستان یو خواهش وي زمونږ نظر دا چې پاکستانانو په دې باندې اوس پوه دي چې دوی چې کوم دا یو مشکل سره مخامخ دي اقتصادي د نور مسلې دي دا هم د افغانستان د امن افغانستان کې جګړې د ختمېدو نه پرتا پاکستان دا خپل اقتصادي ترقی یا په سیمه کې اتصال یا بل دا بغیر د افغانستان جګړه ختمېدو نه دي نشي ترلاسه کولی نو دا هم پاکستان مجبور کړی دی چې هغه د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د پروسه مخکې تلو لپاره هغه خپل رول لري
ډیره زیاته مننه ښاغلی طاهر خان صاحب
ډیره مهرباني
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
قدر منو اوریدونکو دا به زموږ د نن ماخام د هلو وی دروانو چارو خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړل په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه چې لوی خیبر پښتونخوا د هغه په ریډیو او ټي وی باندې پیل شي او په هغه کې به د ورځې له تازه خبرونو او ریپورتونو نه خبر شي نو تاسو په پاکوټای سپارم علامه مال
د واشنگټن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی
انو ریډونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی په ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپه په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سټکو ته د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د ډیموکرات ګوند لخوا د صدارت په اخیری هفته کې د خپل څوکینا د لړکولو ګامبه یو سیاسي ملنډوي او د پنجاب صوبې لاهور خار کې د ترګری د مخنیوي او عدالت د کلادم ګرځول شوی تنظیم جماعت داوا وایاند یحیی مجاهد او یو بل مشر پروفیسر ظفر اقبال ته د 15 کالو د بند سزا اورولې ده او پاکستان په سملاسي ډول د پیسو د ورک راکړې یو نوې سرکاري نظام راست اعلان کړي چې مقصد دی د هیواد په رسمي اقتصاد کې د خلکو په ځانګړي ډول د خزو غډون باوري کول او حکومتي محصولات سیوا کول دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته مخالفه سیاسي ډلې ډیموکرات ګوند لخوا د خپل څوکینه د لړکولو ګام ته په جواب کې ویلي د صدارت په اخیری ورځو کې مؤاخذه کول به په جمهوریت پورې د ملنډو برابر وي. صدر ډونالد ټرمپ دا خبره د نه پورس خبريالانو ته په داسې وخت کړی دی چې د کانګرس د استازو ایوان به نن د نوموړي د مؤاخذه په قرارداد د عمل د پاره اوټونه اچوي. د ریپابلیکن ګوند ځنې غړو هم د مؤاخذه د قرارداد مرسته اعلان کړی دی. په صدر ترامپ تور دی چې د جنوري په شپږم نیټه خپل پلویان په کانګرس برید ته هڅولی وو. په دغه برید کې د کانګرس ودانۍ ته هم زیان رسیدلې او یو ښځه پکې هم وژل شوې وه. یاد دی وی د صدر ترامپ د صدارت موده به په روانه هفته کې سرته رسی او د جنوري په شلم نیټه به واک منتخب صدر جو بایدن ته پرېږدي. او د پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت د لاقانونه ګرځول شوي جماعت الدعوا وایاند یحیی مجاهد او یو بل مشر پروفیسر ظفر اقبال ته د 1515 کالو د قید سزا اورولې ده. د دې ترڅنګ یو بل مشر عبدالرحمن مکی ته هم د شپږو میاشتو سزا دغه عدالت اورولې. هندوستان په کلادم ګرځول شوی تنظیم جماعت الدعوا په کال 2008 کې د ممبئی ترهګر بریدونو تور لګوي، خو پاکستان کې عدالتونو لخوا د دغه تنظیم نیول شوی 14 مشرانو ته سزاګانې یوازې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تورونو ورکړل شوی دی. امریکا ترهګرو ته د پاکستان لخوا د سزاګانو ورکولو د ګام ستاینه کړې ده او پاکستان په سملاسي ډول د پیسو د ورکړې راکړې یو نوی سرکاري نظام راست اعلان کړي چې مقصد یې د هیواد په رسمي اقتصاد کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو ګډون باوري کول او حکومتي محصولات سیوا کول دي. په سملاسي ډول د پیسو د ادایګۍ د نوي نظام ته د راست نوم ورکړل شوی چې د سټیټ بانک او بل اینڈ میلنډا ګیټس فاونډیشن په شراکت سره د نړیوال بانک او ملګرو ملتونو او برتانیې په مرسته جوړ کړل شوی دی. او د مرکزی بانک چارواکي وایي دا نظام به په دریو پړاوونو کې د کال 2022 په شروع کې سرته رسی. د دې نظام د لارې به که یو خوا حکومتي مالیاتي ادارې او وزارتونه د یو بل سره وتړل شي، نو ورسره به عام خلک او کاروباریان هم د پیسو ورک لراکړه په تیزی سره د کولو جوګه شي. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین دا د پیمنټ نوی نظام یو انقلابی ګام ګرځوي او وای د بنظیر انکم سپورت پروګرام او احساس پروګرام سره تړلی خلک به ترې هم ګټه پورته کولی شي. د پاکستان په شخصي څنګه کې د مخکنه د ډیجیټل کیش پیمنټ نظام کار کوي چې پکې د جیز کیش او ټیلینار ایزی پیسا پلیټ فارمز شامل دي، خو راست به لومړی نظام وي چې حکومتي او مالیاتي ادارې به د یو بل سره وتړي. او د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې د غیرت په نوم د یوې مېرمنې په ګډون دوه کسان په ډزو وژل شوي دي. پولیس وایي د ډزو په تور کې یو تن نیولې دی. په کوټه کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي تنظیم عورت فاونډیشن صوبایي مشر ویلي د ننګو ناموس په تور کې زیاتره ښځې د خپلو خپلوانو د لاسه وژل کیږي. په کال 2014 کې د ښځو سره د تاوتریخوالي لمیان زوړلو لپاره قانون جوړ شوی، خو څېړونکي وایي په دا قانون عمل نه کیږي ځکه دغه سره تاوتریخوالي پیښې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې به د کورنی تشدد د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کیږي. او د افغانستان ملي امنیت وایي په ننګرهار کې د داعش څلور غړي نیولي چې د امریکا په سفارت کې د ترګر برید منصوبه لرده. ملي امنیت وایي دا کسان تیره شپه د عملیاتو په وخت نیولې شوي او ورسره ټوپکې او تمانچې هم نیولې شوي دي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو خبرونه مو اوریدل.